مشال ریډیو دا نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اوونیزې خپرونې او زمونږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. کوډومبی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
سحر مو په خیر او ډومبې د مشال له خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار واکې په مکمله توګه ترلاسه کړي. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د 15مې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د افغان پاوس چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دی وایي هغه ناولي عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې ناارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه په ټول ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل چې د چاردرې او د اشتیارچی ولسوالۍ او د کلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له پیدایشه خلکو وغوښتل چې خپلو کورنو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویب پاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي. خو زیاتوي چې 40 حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کواټای د چرچ غونډې بل پیښه رامنځته شوه نو ټول ذمواري به په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا راغلی کنه سکیورټی ورکو نو دا وایي چې زه سکیورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاګل فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیسو د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د 3 کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیر ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پریوته چې پکې د دوو برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وو ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کاروایی نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویاند ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړئ. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مونتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هم په افغانستان کې د سغدریزو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې. خاغلی رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 2 سیمو کې جګړې روانې دي. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.15 رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 15% ووټونو اغېستو سره په 2م نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 15.6% وو. تیره ورځ لوکاشنکا ویلي وو کچېرې په دې ټاکنو کې د 2000 کال د ټاکنو هم را وټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یو بده خبره وي. د راپورونو له مخه د وټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهره چیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمنۍ د ډکټیټرشپ په نامه یاد کړه. لوکاشنکا د 13 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډلې کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړاو نیول شوې دي کنه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمہواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروستۍ خبر دا چې د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده. راپورونه وایي چې د مشک او اپوزیشن فعالانو تیر ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلیب او حماسوبو کې پرمختګونه کړي. د مشال له خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ. افغان چارواکي دا کوي کندوز ښار له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر جنسی د سپاق قبیلی خلقوائی انتظامیت د 200 روپو جرمانه غواړي.
جرمانه چرا آغا چکل جرم موشی آغا بند جرمانه ثابت کیگی، مونگ دا جرم که نظام شریک گنو نمونگ دا جرم کرده دی.
د سیمی اونالین هم یوشمیر راپورنو تفسیری لرو تر پای د مشال ریڈیو سروس. اردن کو دین اوڑان دی چھ دا کندوز پا حالات و تازہ معلومات در کو او تفسیرہ دا توڑان دی کو دا غینا اوڑان دی وردو اسلام آباد تا. اسلام آباد کی زمانگا ہمکار احمدولہ رسد تلیفون پکر خدی. احمدولہ استڑی مشی دا تاویم سار دی پخیر
خیری و بخشاہین
دیر مننا. احمدولہ سنوی خبری دی دا سرا پورنا رازی چھ پا منا کی چکم حجیان صاحبان مرشویو دا غیش میرا دیر شوی دا.
بالکل شاهین، کوم په مینا کې چې شمیره ده نو هغه خو ونه وی تر رسیدلې ده. دا د مذهبي امور وزارت چې کوم دی هغه دا شمیره را لګلې و، هغه وی چې دا محل هم 40 کسان چې کوم دی هغه لا درک دي. نور چې کوم 300 نه زیات اول کې خود لکېدل نو هغه کې زیاتره را پیدا کړل شو، او کوم چې جوبل کسانو نو هغه کې زیاتره د هسپتال نه خارج کړی شو دي. خو له دوه پاکستانیان چې دی حجان هغه وسم چې دی غلطه په هسپتال کې دي، او دا شمیره چې کوم دا ونه وی دا خود دینه. علاوه پاکستان حکومت چکم دے دا مذہبی امور وزارت چکم وزیر دے سردار محمد یوسف اغی دا خبر کڑی دی تیر ورس چے پا ابتاباد کے چے لوا کم کسان چی دی چے پا منا کے مرشوی دی نو اغی خپل خپلوان تبا 15 لکھ روپے او زخمیان تا چکم دے نو اغی تبا 3-3 لکھ روپے چی دی دا ور کڑی دے کی گی او دا شانتی دا دے حجیانو دا پاکستان تا واپس سلسلہ چے دا اغم شروع دا خپ تیزی سرا او دا محل 2500 زیاد پاکستانیان حجیان چکم دی اغرا رسولی دی او اوس هم تقریبا یو کم زره حجان چې دی هغه له هلته دی او هغه به مختلف پروازونو د لارې پاکستان تر رسول شي. نو شاهین اول چې کوم شمیره په مینا کې خوده لیکدل نو وخت په وخت لګیا دی هغه شمیره اضافه پکې کیږي د پاکستانی حجان شمیره چې کوم ده چې په اول ورځو کې لس دولس خوده لیکدل هغه وسونه دی ته ورسېدله.
الحمد لله دا کم خلکو چې خپل خپلوان دغل د زخمیان دي یا مرشوي دي په دغه پیخه کې اغي معلومات څنګه سلی اسلام آباد کې دوی سه معلوماتي مرکز کورو کړی دی؟
بالکل شاهین دلته د اسلام آباد چې کوم ایم ان ای دی د اسلام آباد نه چې کوم ایم ان ای منتخب شوی دی نو اغي په مشرۍ کې دلته دغه جوړ شوی دی او اغي نه صرف داخلك معلومات ترلاسه کولی شي بلکې مذهبي وزارت چې کوم دی اغي په خپل ویب پاڼه باندې او بار بار دا اعلانات هم کوي نمبر یې ورکړي چې تاسو په دې نمبر باندې رابطه کوي تاسو معلومات ترلاسه کولی شي چې آیا تاسو خپل خپلوان چې دی اغه په کوم ځای کې یو دی. نه علاوه پاکستانی مطبوعات هم دی حوالے سبدا کردار ادا کئ چاغی هم خپل نمبر جاری کړی او دا اغه نمبر په ذریعہ باندې د خلک رابطه کئ او ال تبیا اغه چې خپل خپلوانی نو اغه د لټولو کوشش کیږي. خو چې څنګه ما مخکې ویل چې دا پیره کسانو شمیره چې دا صرف دوی دوشل خود لکېږي چې دا به درک دی ول نور چې کوم د 300 نه زیات خود لکېدل نو اغه کې دا باقی کسان چې کوم دي دا را پیدا کړی شوی دی.
ډیر مننه کوم محمد الله خورز دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو سراجو کندوز تا د افغان پوز چارواکی پر کندوز خار د دولتی واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکي د وسوالو ځواکونو مرستال لوی درستیز همدار د کندوز خار له بيځای شو وسیدونکو غوښتلي چې خپل کورونو تستانه شي. د افغان پوز د چارواکی په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر هم ورکړی دی. تفصیلی د احمد تکل پراپور کې
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن دوشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې لپایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسا ها مکمل با شدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینی سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خانابات، خانابات تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولای دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو غوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوز د جګپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مور دل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. افغان چارواکي هم درس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر ورکوي او له بې ځایه شو کورونو غواړي چې خپل کورونو ته ستنه شي. خو آیا خلک به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او که نه؟ آیا افغان ځواک پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې.
زه په دې اړه باندې د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړه توګه باندې په دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلق به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې د غتیر د ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ ولنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تېرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تېر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي، خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه دی کړی. موږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې موږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دښمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تسلیم دي شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دیشي نزان تیرې دیشي نسپنګي تیرې دیشي هر څه مجبور دی چې تلاشي ورکړي چې موبایل واخلي ساتي د کی وخت کې به درنه وته وکي. یو دا هم د فاکتور د خپل سره ملشي په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکه غصب کړی دي، بچنه ولا اختیار کړی دي، په کورونه وته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شوه ته په زور اخیسته دي، حتی دا پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدل دي. متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته ورکړی هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز په چارو کې پاتې کیږي او اوریدونکو، پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شوو سره د نغدو مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوري په دغه راپور کې راغلی.
له امریکا دفاع وزارت وایي هغه کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا دره کړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبه په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبه په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې هغه ادعاوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بیسرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولې ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولې ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینتاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینتاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان له چارواکو خصوصي مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه صرف د پولیس اهلکاران ولاړ وي، بلکې د فوز او ایپسی د ځواکونو نه به هم خدمات ترلاسه کولی شي. په دغه اړه رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د محرم په میاشت کې سداپاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالی ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامی د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلف غونډې کړي دي. د په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی، کم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ نو اغوی به هم راغوختل کیږي. دی وای
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم مونږه حساس امام بارګادی او سر انتهایی حساس امام بارګادی، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګادی نو هغه مناسبت سره د هغه لمون سکیورټی بندوبست کړی دی. لکه تاسو وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمان پوسټ دی، کوټې چوک یو سپریم کمان پوسټ دی، چې کوم انتهایی حساس امام بارګادی د هغه لپاره ځان لا سکیورټی پلان دی، او چې کوم حساس دی هغه لپاره ځان لا سکیورټی پلان دی. او هغه مونږه لا دې اوټ کولې نو شو او مونږ کوشش کوو چې راځي د پولیسو ادارو سره سونه چې
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرک نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشالډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میا شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمونو د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټي اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم چې کوم جلوس یې آغا سنسټ وو دی، او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ډیپلای کړی دی. یو کم نمبر ډیپلای کیږي آغا سکیورٹی آرڈر شو دے جی. پولیس والا زموں با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی، اور آرمی چھ دے کنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی. فرنٹیئر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی، فرنٹیئر کور والو جو ہے 10 پلاٹون دا به موږ ډیپلای کوو ان شاء الله.
د دې ترڅنګ د کویټه د پولیسو محکمې بیان شهزاد فرهاد مشالډیو ته د کویټه سکیورټي انتظاماتو په اړه وویل.
کویټه میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کوټه کې د محرم سکیورټي انتظاماتو بغرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې باید سکیورټي ادارو، لیویز، پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ، پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سکیورټي به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سکیورټي انتظامات سخت اوچتول کیږي، او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس راځو خیبر قبایلی سیمې ته. چاته چې پولیټیکل انتظامی د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د تاوانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې ده. ورته ویلي دي چې د تاوان نه ورکولو په صورت کې به خپلو سیمو ته لاړ نه شي. په دغه اړه باندې مجید بابر نور معلومات راکوي.
د خیبر قبیلې سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 200 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل افریدی نه مو پوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویل چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بیل او په دهشتګرد په لیست کې شامل او دا خو دهشتګردي شو. پوره کوم دا فیصله کړې چې جرمنی نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپار کوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپار کوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او د 2009 نه دا بازار بند دی او د توانو د نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس له لارې شوي، او د پاکستان د عین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه توان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای:
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامی په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دغه خلک خو د جنگونو د بمباریانو د سیزونو ډېر زیات ځپلې دي، او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطې پالیسۍ وي چې د دې خلکو امن هم تعلق ترغه کړه، دې بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه، او بیا اوس مطلب چې په دا قسم مطلب چې بوج اچول چې دي. نو زما خو د یعنی بشري حقونو د مشر په حیثیت باندې زه وایم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سینټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېرې ځاني او مالي قربانۍ ورکړې دي، او زیاتوي چې که حکومت د تاوان د پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله خپل سیمو ته ستننکړه، نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې مونږ د خبره راغلی ورو مونږ بقای د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړي سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک ته نور زمور خلکو سره به تاون کوو، او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو په سینټ په فلور باندې بینک او د سیملی په فلور بیم کو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زورګونو کورنۍ به کور شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
اوس یو ځل بیا ورزو افغانستان ته. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر وای چې ډېر زر به په ولسی ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال حرکت پیل کړي. په دغه اړه نور تفصیل جلال آباد باز محمد عابد را.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل:
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي، او بعد لاغنه به مونږ خپل دګی نیسو، او که حکومت مونږ سره اوګپ وګزی هم اوګپ وګور سره زو، او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی، دا به مشترک وغو سره، او زه ولست دا ډاډ ورکوم تشویش بنه کوي ته داسې بچیان لري چې ستا پختنه وکړي.
نو موړی وایي چې لولسونو سره خبرې کړي او د وسلوال حرکت لپاره یې قوي پلان تیار کړی دی.
هر هغه څوک چې د دې خورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوري، دا خوره به قبرستان وي، او ان شاء الله چې شنوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي. او هر شنوار که خور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده، هغه ټول سره خبرې شوې دي، هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتی ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجه
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شتکنه
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اردن کو زمنګ د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري او تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې موږ ته د خبرونه په اړه باندې مشورې او تجویزونه را لېګلې شي. په پښتونخوا کې د رنگ شیبیله د سحر نه نیمه بجې کې دن کې دي د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رستو د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه در وړاندې کوو.
افغان پوست چارواکی په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د حکومتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شوو پاکستاني حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي چې که د کواټای د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټول ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې په کې د دوو برتانوي سرتېرو په ګډون 15 سرتېري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې د دغه هیواد ولسمشر الیگزندر لوکاشنکو په 3.5 رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویرو په مراسمو کې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخه شامي ځواکونه د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده. راپورونه وایي چې دمشق او اپوزیشن فعالانو تېره ورځ پخلی کړی دی چې حکومتي ځواکونو په ادلب او حماسبو کې پرمختګونه کړي دي.
مهم خبرونه واره دوست اردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې څه مودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورت حال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې اترکی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخته نه دراغلی، خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس په هغې عمل کوي. ادارې اخره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازو اردن کو نړیوالو مطبوعاتو ته ډان وسپنه لیکي باید اسلامي هیوادونو جمهوریت نظام پسلی مانو کې عملی کړی او د ولس پستون جو هوارولو زیات کار وکړي. بل خو اکونومیست مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بیپوري ډاکټرانو سازمان د دیپو یو روغتون د وروستۍ حمله د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه دواړو اداریو مهمې برخې له فرخنده اسد و.
د پاکستان دان رسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خو خپل کړی او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. رسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورسپانه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغه حکمرانانو او حکومتونو په لارو اوزي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوی دی او ولس ته د کارونو هیڅ خېګړه نه ده رسیدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنی کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو سات پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوې دي. په وجل شوو او جوبلو کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناڅه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمېر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نړیوالو چارو تر زور دونکو زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسم کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې برید د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کردستانو د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي بریدونو خبر ورکړی دی. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد تکل پراپور کې اورو.
پانقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسولیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسولیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیه ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. کته هم د حکومت د احصایو لمخې د دې حمله د مړو شمیره 15 کسانو ته رسیدي، خو د مرتاش د شمیره لوړه وبلله.
128
تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګری له لاسه ورکړي او زرګونه ملګری ښځې او نارینه ټپیان دي. تیر شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګری ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د ترکیې د پلازمین انقره د پرونی حمله د قربانیانو مړی 13 اوردونکو بخنه غواړم. د ترکیې د پلازمین انقره کې چې کوم پیښه شوه و دغه د قربانیانو مړی 13 ورځ خاور ته وسپارل شو. په دغه اړه باندې په دغه جنازه کې ډېر خلک راټول شوي وو. د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کوله. سالم احمد صالح په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د ترکیه دولتي اجنټ سوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته ټلیفون کړی او د ورستي پیښې لکبلې ورسره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ترکیه اناتولیا خبری اجنټ د زینو چرواکو په حواله چې نمونه یې نه د خپل سوی راپور ورکړي چې اوباما ویلي امریکا به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د ترکیه ترڅنګ ولاړوي. سپینې ماڼۍ دغه حمله غندلې او یو وحشتناک تروریستي برید یې ګڼلې ده. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم اردوغان ته د خپل خواخوږي پیغام لیږلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی بیا ویلي چې ترکیه باید دغه بریدونه ته په پام سره یو موټی پاتې شي. بلخو د کوردستان د کارګر سختریز ګوند یا پی کی کی په ترکیه کې د چریکی فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. د ډلې د اعلان پرون وکړ او وی جنگیالي به داسې اقدامات نه کوي چې په ترکیه کې د نوامبر د لومړۍ نیټه د عادلانه انتخاباتو مخه ونیسي. د پی کی کی په اعلان کې د پرونیو 14 یادونه نه ده سوي. دغه ګوند چې یو دیش کال مخکې وسلې اخیستي د کوردانو لپاره یو خپلواک دولت وړي. د ډلې پرون ویل چې د روانو پارلماني انتخاباتو په درشل کې به د ترکی پوځیانو په وړاندې خپل بریدونه ودروي. پنقره کې پرونی 14 په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې و د حکومت او کورد سختریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښ وسی. هغه لاریون چې کورد پلاو او کین اړخو سیاسي ګوندونو تنظیم کړي وو مخکې تر دې چې هغه 14 وسی لغوه شوی وو. راپور نوې پولیسو د 14 په ځای کې خبرداري ورکړی و چې د لاریون د قهرجنو برخوالو د خبرولو لپاره به هوایی ډزې کوي. پرون نو وخت بیا په زورګونو کسان په استانبول کې راغونډول د حکومت پر ضد شعارونه ورکول او حکومت یې په انقره کې په ورستیو بمی حمله تورن کړ. د ترکیه حکومت دا تروریستي برید ګڼلې او ویلې دي دا پیښه به څېړي.
د سولې پر لور
دغه خپل فلاو غړی چې نور ور باندې
دا سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکلی دی د پاکستان پټولنه کې د سړو سرسره په جرمونو کې خزې هم نیول کیږي. د خزو نه پټانو او عدالتونو کې د پښتون لپاره باید خزې پولیسانه ججانې او وکیلانې وي چې یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو کردار مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره به انصافي ونه شي. دغه لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمیر کې سړی کې کړ دي خو یو څه شمیر خزې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تیرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې خوي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژي د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټه رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلت خزې ښځې هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی، او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدی شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی له منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅ څوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
اوردونکو د فرخند اسد راپور مورید او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د کرن خان په आवाज دغه سندر وړاندې کوم. سو سندره مورد اوریدونکو سره زو د ډان ورسپانې او راپور ته چې پکې لیکل دي کې یو خو د سعودي عربستان په یو خو د سعودي په حج انتظامیه په دغه راپور کې یو خو د سعودي په حج انتظامیه نیوکې شوې دي، نو بل خوای د یو کم نوی پاکستانی حاجیانو د مرګ او درې سلويخ د بدرکېدو په وجود د پاکستان حکومت خاموش دی او د هیواد رسنیو ته هم امر کړی دی چې په سعودي عربستان نیخ په نیغه له انتقاد کولو ډډه وکړي. د دغې ادارې غټې برخې اصرار عالم مومن وړاندې کوي.
ډان ورسپان لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامي ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړ د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و، د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه ونیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. عیني شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نهه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغه د ردر کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجي اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکیه، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقاه خپل ګڼي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خیبر پختونخوا گورنر په ځینو قبایلی سیمو کې ترل شوی ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په دغه اړه باندې تیر ورځ د پیښور په گورنر هاوس کې د ځینو قبایلی مشرانو گورنر خیبر پختونخوا ترمنځ یو غونډه هم وشوه. په دې اړه شبیر جان نور معلومات راکړي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانه تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سره د دکاته وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقام باندې دې ته باور ورکړو چې ډیر زر به دې دغه ماینونو خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډیر مینونه ډیر لوی آمدن ودینه کنه تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو ګورنر څه ته ویل ته د مو مشری د علاقہ خو ډیر از پلیشي دی کنه حالات دوا جی که د علاقے خال په کاروبار شي کنه هغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علي قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2000 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یا جی کا حکومت په مسره تاون وکړي متعدد بجلی و اوپو و ټویل وغیرہ کنا دا مسالی ری کنا دا متعوکی نوتیزه که بردیر غلط آمدان شروع شی اکمات هم متعب کرونا برونا برابر شی.
ملک عزت خان جا تکلا چه دا اورگزی ایجنسی دا کویلا پتول ملکی دا لور پایی کویلا دا خوالی دا تیر شپگو کالو راسی دا خراب امنیت لوجه دا درنگونا چشمیره تر 209 هم جاتا دا بند پراتی دی. شبیر احمد جان، مشاهد ریڈیو، پیخوار.
ای پی خبری ایجنس خپل راپور کې وایي چې د قبایلي سیمو د کرکټ لوبډلې د پاکستان یو شمېر تجربه کار لوبډلو ته شکست ورکړی او د هغې خلاف یې تاریخي بریا ترلاسه کړې ده چې ښایي قبایلي ځوانان به ډېر زر د لوبو په میدان کې خپل مقام پیدا کړي. د دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کړي.
د ای ایف پی دا رپورټ لیکي چې د قبایلی سیمې د کرکټ لوبډاله د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر میچونو په ګټلو د پاکستان د اول درجه مقابلو ته ورسېدله. د قبایلی سیمې د کرکټ د لوبو مشر نورالحق یاد خبري ایجنسی ته ویلي په داسې حال کې چې قبایلی سیمې تر هغه ډېرې ځپلې د ځوانانو لپاره یې د اول درجه په مقابلو کې برخه اخیستل لویه کامیابی ده. نوموړي زیاته کړې چې د پوځي عملیاتو نه پاس د دې سیمې په ځوانانو کې د کرکټ سره مینه سیوا شوې ده. دا ریپورت د نورالحق د خلیلی کې چې د قبایلی سیمو ځوانان کرکټ ډیر خوښوي او د دې بریا ترلاسه کول نه پاس به ورته د حکومتي او غیر حکومتي ادارو توجه زیاته شي چې په نتیجه کې به یې په قبایلی سیمه کې ځوانانو ته د کرکټ لوبې سهولتونه هم سیوا شي. نوموړی وایي مخکې به د دې سیمو ځوانانو د لوبو میدانونو ته د تللو نه ډډه کوله خو د پوځي عملیاتو نه پس تر ډېره حده امن راغلی نو دوی محفوظه احساسوي او پوره په شوق لوبه کوي. د ریپورت تر مخه د قبایلی سیمو د کرکټ لوبډلې نه یوازې د ایبټ آباد او فیصل آباد لوبډلو ته ماتې ورکړه بلکې د کراچۍ لوبډله چې ډېره تکړه ګڼل کیږي هم قبایلی ځوانانو د ماتې سره مخ کړه. بلخوا د پاکستان د کرکټ بورډ مشر شهریار خان د قبایلی ځوانانو د لوبډلې ستاینه کړې او ویلي دي چې د اول درجه مقابلو ته د رسیدلو سره به دا لوبډله اوس د کرکټ بورډ ډیره توجه او مرستې ترلاسه کړي.
د سواد نه د پاکستان په قومي کرکټ لوبډله کې شامل شوی وړومبی لوبغاړي عمران خان د زیمبابوي دورې نه په واپس راتلو د سیمې کرکټ مینوالو تیر ورځ دغه د پاره د هرکلی ولی غونډه جوړه کړې و چې پکې د خوشحالي سرګندونه شو. په دغه اړه لمنګوري نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سواد سیدو شریف د لوبو لوی میدان گراسی گراوند کې زی د کرکټ اسوسییشن د سوري لاندې رابلل شوی غونډه کې په سلګونو د کرکټ لوبغاړو او مینوالو ګډون وکړو او د سواد نه په قامي کرکټ لوبډلې کې شامل شوی عمران خان ته د زیمبابوي دورې نورستا وطن ته پراتو تود هرکلی وی. په دغه موقع دستورې ته خپله وینا کې د سواد کرکټ اسوسییشن جنرال سیکرټر حسین علي ویل چې سواد کې د لوبو لپاره څه خاص قسمه اسانتیاګا نشته ولې د اسوسییشن او کرکټ اکیډمي ظلمو ډیره خواري کړې ده او د سواد نه اوس درې لوبغاړي د قامي کرکټ لوبډلې برخه ده.
زمونږ د سوالس پنځلس کالو چې کومه منډه تړلې وه په ډیسټریکټ کرکټ اسوسییشن کې د هغې منډې تړلې هغه لولنی ګونونه چې کوم دي هغه سواد له الله پاک راکړل د عمران خان جونیئر په شکل کې د حمزه په شکل کې او د مختار احمد په شکل کې.
په دغه مقابله لوبغاړو نه نماینده کوونکی علي باچا اویل چې د سواد نوی لوبغاړو ته د عمران خان په قامي لوبډله کې شاملېدو نوی حوصله ورکړی ده.
زموږ د سواد یو مرګره زمونږ د پاکستان ټیم ته لاړو دا زمونږ د ټول د سواد ته مرګرو د پاره د فخر خبره ده او زه ډیر زیات خوشاله شم چې زمونږ یو دوست دې زیته ورسېدو.
دستوری ته د سواد نه په قامي لوبډله کې شامل شوی عمران خان جونیئر اویل چې ټولو ظلمو کې د مخ کتلو صلاحیت شته خو مهنت ورلا پکار دی.
ډیر زیات شکر ادا کوم اسمر چې ما په خلک راغله زما باندې خوشحالي کیږي زما لپاره د سواد عزت زما سواد نوم بار بار یادېږي دې پر زما نه بلغه خبره نور نشته ازمه ان شاء الله زما اسمر کوشش ته ته ان شاء الله دا جاری ساتم.
د پروګرام په اخر کې د سواد کرکټ اسوسییشن د کرکټ لوبي پرمختګ لپاره د مرکزی کرکټ بورډ څخه غوښتنه وکړه او هم په دغه موقع د کرکټ اسوسییشن غړو ته یادګاری شلډونه ورکړل. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
اوردونکو د روان خبرونه په دغه خريشه بو کې د ګلپانې په आवाज د سندره